جنو پاړه وویل
My hope is that we are going to get this done this spring.
زه هیله من یم چې موږ دغه کار په پسرلي کې ترسره کړو. زه علاقمن نه یم چې د بندیزونو د مجموعې د لګولو لپاره څو میاشتې انتظار وباسم. زه غواړم چې دا بندیزونه په څو اونیو کې د عمل جامه واغوندي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی وویل د ایران په اړه اوس د پریکړې وخت دی او زیاته کړه چې دی به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د برېټانیا له صدر اعظم ګورډن براون سره په ګډه کار وکړي څو دا یقیني کړي چې اروپا د بندیزونو د دې مجموعې په برخه کې په یوه خوله عمل وکړي. تر دې وړاندې د کاناډا په کیبک کې د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو G8 د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې مناسب او قوي ګامونه د پورته کړي څو په دې کار سره وښيي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دریز قاطع دی. د ایران د اټومي پروګرام د هدف په اړه اندېښنې هله زیاتې شوې چې د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې وویل چې دا اداره ګمان کوي چې ایران ښایي هغو توغندیو ته پراختیا ورکړي چې د اټومي وسلو د لېږدولو توان لري. تهران له دې انکار کوي چې اټومي پروګرام د اټومي وسلو د تولید لپاره دی. اوباما وویل د ایران اټومي پروګرام به د منځني ختیځ د امنیت او ثبات لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري او خبرداری ورکړ چې دا سیمه ایز کړکیچ به پر نړیوال اقتصاد چله سخت رکود څخه نه وای بیرته راوتلی ډیر ورانوونکی اغیز وکړي. که څه هم اوباما په نږدې راتلونکي کې د نویو بندیزونو خبره کوي خو په عین حال کې ایران ته په دې هیله د خبرو ور خلاص پرېږدي چې که دا هیواد د خبرو میز ته کښېني
are unacceptable.
پر اټومي وسلو سنبال دی و ایران اوږدمهاله عواقب به د منلو وړ نه وي. زه د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی او نور په دې موافق چې ایران ته باید د خبرو ور اخلاص پرېږدو چې کچېرې دوی وغواړي خبرو ته کښېني. دوی په دې هم ښه پوهېږي چې یوه ډیپلوماتیکه حل لاره به څه وي، خو په دغه فاصله کې موږ په قوت سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو له اقدامه کار اخلو. واشنگتن پر روسیه او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي او د ویتو حق لري فشارونه زیات کړي چې پر ایران د ملګرو ملتونو د نوي بندیزونو ملاتړ وکړي. دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې پر ایران د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. موسکو داسې نښې ښودلې چې غواړي د ملګرو ملتونو له دریځ سره یو ځای شي او اوس داسې ښکاري چې پیکینګ هم په خپل دریځ کې یو څه بدلون راوستی دی.
د ایران په وړاندې مو د نویو سختو بندیزونو د لګولو په اړه واورېدل چې د امریکا ولسمشر یې غوښتونکی دی. اوس هم د افغانستان د یو بل ګاونډي هیواد پاکستان په هکله د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د پاکستان د بیړنۍ غوښتنې له مخې د پخوانۍ صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په اړه د دې سازمان د تحقیقاتو د راپور خپرول ځنډول شوي دي. په پام کې د څېړنو د راپور چې د ملګرو ملتونو د یوې درې کسیزې کمیټې لخوا په نهو میاشتو کې بشپړ شوې، سبا پنجشنبې سرمشي بانکي مون ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل د رویټرز خبري اژانس په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ویاند مارتین نیسیر کې وایي چې ولسمشر آصف علي زرداری له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د بېنظیر بوټو د وژنې په اړه د څېړنو راپور دی د اپریل تر 15 نیټې پورې نه خپرېږي. نیسیر کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، یوازې دومره یادونه یې وکړه چې د زرداری غوښتنه تیره شپه ور ورسېده، خو په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وزیر وویل د دې هیواد دا غوښتنه ځکه کړې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو لپاره موظفه کمیټه وکولای شي د پاکستان د دوو پخوانیو واکمنانو چې میرمن بوټو ته یې د دې ژوند ته د مرګ د خطر خبرداری ورکړی و نظریات هم واخلي. د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرال رویټر خبری آژانس سره په خبرو کې د پاکستان د دې دوو واکمنانو د نمونو لا اخیستو ډډه وکړه، خو ویل چې د دوی نظریات به د دې قتل د عملانو په موندلو کې ګټور وي. د ملګرو ملتونو موظفي کمیټې چې مشري یې په ملګرو ملتونو کې د چیلي سفیر هیرالدو مونوز کوي د بېنظیر بوټو د مړینې په اړه لازمې څېړنې بشپړې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د پیپل ګوند په مشرۍ د پاکستان د ائتلافي حکومت په غوښتنه د تیر کال په جولای میاشت کې یادې شوې کمیټې ته په دې اړه د تحقیقاتو دنده وسپارله. د ملګرو ملتونو ویاند مارتین نیسیر کې خبریالانو ته وویل سرمنشي بانکیمون د ولسمشر آصف علي زرداری دا بیړنۍ غوښتنه چې د څېړنو د راپور خپرېدل د اپریل تر 15 نیټې پورې وځنډیږي ومنله، خو نیسیر کې زیاته کړه موظفې کمیټې ښاغلي بان ته ویلي دي چې ټولې څېړنې او حقایق تر نن ورځې پورې کتل شوي، راپور بشپړ شوی او خپرېدو ته چمتو دی. د ملګرو ملتونو ویاند وویل چې سرمنشي بانکیمون به د زرداری دا غوښتنه که چېرته دلایل یې مواجه نه وای منلی، خو ټینګار یې وکړ چې نور نو په چمتو شوي راپور کې بدلون نشي راتلی. نیسیر کې وویل چې د راپور جزئیات تر اوسه پورې نه د ملګرو ملتونو سرمنشي لیدلي او نه د پاکستان ولسمشر. د جنرال پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان د هغه مهال حکومت ویل چې بېنظیر بوټو د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله مسعود وژلی ده، خو په پاکستان کې داسې شکونه هم شته چې ښایي د فقید بېنظیر بوټو په وژنه کې به چې یوازې څو اونۍ مخکې له تبعید خپل هیواد ته ستنه شوې وه نور لاسونه وي. میرمن بوټو د پاکستان د پوځ له استخباراتي کړیو سره ډېر ښه اړیکې نه لرل، او داسې اوازې هم شته چې ښایي دا به د جنرال مشرف د هغو متحدانو د دسیسې قرباني شوي وي چې نه یې غوښتل دا بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې ویلي دي چې د یاد شوي راپور د خپرېدو په درشل کې د دوی دفتر له درې ورځو راپه دې خوا له امنیتي ویرې تړلی دی.
له ملګرو ملتونو څخه مو د پاکستان د بیړنۍ غوښتنې په اړه رپورټ واورید. او تر یوې خبرتیا وروسته د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان کې د 214 حال درکو. www.azadiradio.com تاسو آزادۍ رادیو اورئ. سلور بجې او پوره اته دېش دقیقې دي. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې نن په 214 کې لکتلګه 12 کسان ووژل شول. دا 14 دوه ورځې وروسته تر دې کېږي چې د مسکو د مترو په سیستم کې په دوو ځانوژونکو حملو کې چې روسي امنیتي چارواکو یې مسؤلیت د شمالي قفقاز پر سخت دریځو اچولی، 14 کسان ووژل شول. له دغو 14 سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ممکن دا ډول فعالیتونه زیات شي. تفصیل نوریس نوری په یو راپور کې اوروي.
په داغستان کې په نننیو 14 کې د پولیسو د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. دغه 14 د داغستان په مرکز کزلیار ښار کې شوې دي. د روسي کورنیو چارو وزیر رشید نورګالیف وویل لومړی حمله کوونکي نن سهار خپل موټر په کزلیار کې د کورنیو چارو وزارت ته نږدې هغه مهال والوزو چې د لارې پولیس ورپسې وو. دی وایي ډرایور ترافیکي مقرراتو ته توجه ونه کړه، ونه درید او مستقیمن د ښار د مرکز په لورې روان و. د لارې پولیسو هغه تعقیب کړ او نږدې و چې وینسي چې 14 وشوه. دا چې دغه وژونکی موټر کومې خواته روان و هلته نږدې یو ښوونځی دی. د ښار د کورنیو چارو وزارت او دغه راز امنیتي فدرالي اداره هم هلته موجوده ده. په لومړنۍ 14 کې د پولیسو دوه افسران ووژل شول. د روسیې د کورنیو چارو وزیر وویل چې دوهمه 14 هم لږ وروسته په همدې ځای کې وشوه. حمله کوونکي چې د پولیسو یونیفورم یې اغوستی و هغه وخت ځان والوزاوه چې د پیښې په ځای کې مستنطقین او عادي خلک راټول شوي وو. په 14 کې د نورو کسانو تر څنګ د ښار د پولیسو مشر هم ووژل شو. په دواړو 14 کې څه باندې 40 کسان ژوبل شول. په داغستان کې چې یو ناکراره جمهوریت دی او له چچنیا سره ګډ سرحد لري، اسلامي سخت دریځي په پولیسو او دولتي چارواکو کله ناکله حملې کوي. په موسکو کې د دوشنبه د ورځې له حملو وروسته چې پکې 14 کسان ووژل شول، د روسیې په اکثرو ښارونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې د موسکو د مترو په دوو سټېشنونو کې دا ځانوژونکي حملې وې چې دوه ښځو چې د شمالي قفقاز له سخت دریځو سره یې تړاو درلود ترسره کړي. دغو حملو یو ځل بیا وښوده چې کرملین په دې ناارامه جمهوریت کې د وسلوالو فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. دغه راز داسې اندېښنې هم زیاتې شوي چې ممکن د دا ډول حملو